یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کور با السلام علیکم وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاوو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو
په هلمند کې د ملک سرایا روغتون ډاکټران او ډاکټرانې معاشونه غواړي
اولادونه معنا څپلې نه لري دا د ژمی راپسې راغلل کوټونه نه لري معنا غله موږ نه لري
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د ډلیز امنیت تړونوي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړي افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوي خوشا شوې ده او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده پوره خبرونه د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي د تاس خبري اژانس راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایه وزای کېده بې ثباتۍ ډېره کړي او په بلقوا ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي د ډلیز امنیت تړون د لوی درستیز د کله مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپل ژمنه ښیي د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سختریزۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوي خوشا شوي د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصر الله زهیر ازادي راډیو ته ویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیونه افغانۍ زیان سره مخ کړي
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاوو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده سوداګر وایي که لار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي د ماین پاکۍ یوه مؤسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي د هیلو مؤسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي د هیلو مؤسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او لټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان یو او یا فیصد خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتک پیل شو. د نګورنو قرباغ لانجمنی سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوی. د ارمنستان پوز په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوی دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې ډیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم د او په خوای د زړه له درده رنځور. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري احمد چې پرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوي د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویاندې څرګندونې لرو. جین ساکی خبری خوندی ته وویل واشنگتن له افغانانو سره د بشری مرستو پر لارو چارو له خپل متحدانو سره په سلام مشورو بوخته. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځشنبه نه وخته یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian assistance.
موږ تمرکز د نړیوالې ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو لپاره کار کول باندې دي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو لارې کار کړي، نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
دی. We work through international organizations to deliver that, but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امرستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته خبره د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دا وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلی نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام
خغل. احمد زایټینګر کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم و میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي. بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس هم پنجشنبه ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوډ لري هغه کسان له افغانستانه وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. ښاغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. ښاغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستانه وباسي د قطر او پاکستان د ملکي چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
The departures of the Qatar Airways charter flights
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاد توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی شو له هېواده یې وباسو، په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لورته ترکیه وای حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیتونه پیښنی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت پیښنی، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیښنی. تفصیل په دې راپور کې.
ترک چارواکی ویل طالبانو سره تیر شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپشم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همدارنګه د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل که د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همدارنګه د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاري وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به په خپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د ملک سرایا روختون کارکونکي وای ل یول سو میاشتو رئیس ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې چې 25 بستر لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او 103 کاري پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د ملکه سرایا روختون کارکونکو شکایت کوي چې لکیریولس میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکول سوي. د یاد روختون کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روختون دوه ډاکټرانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته ویل
تقریبا دونیم کال کې چې دلته کار کوم خاطر ستونزه خدای د جزمر د معاشات مشکل دی. یو لس میاشت کې جزمر د معاشات جزمر د معاش نه راکول سي یعنی مستو ساو دی تقریبا دوه لس میته وي. مشکلات خو مدا دي چې خاطر مشکلات دي چې د کور دي چې د کور ته ته معلومي چې اقتصادي حالت ډیر ضعیف دی دا اوس وخت کې. او بل مشکلات مدا چې په کوم پورونه چې په خول ګرابان دي ودغه معاشات لپاره مش پورونه کړی دي ډیر پورونه مرته معاشات په دغه کړی جزمر معاشونه برکو کېږي اما شونه نه ځکه پنن په سبا ماشونه اما غا دولت څنګه ولاندا دولت راټوي پنن په سبا
تقریبا زموږ اول سمیش کی چې مرته ماشات نه دراوله کړی اوس خداس برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی مش خپل دغه د نن لرو شی تیل موټر ګاډ تر راځي خپل دنه تراسو یا مثال خبره عیال ته یو نه پک ورته تیار کړو ډیر مشکلات سره مش خپل مخ یو لوپیل حال اوس زموږ غشتنه خود دولت څخه دغه چې ترجر زموږ ماشات راټواله کې ترسو چې زموږ مشکلات رافس
پایا دروختون کې شزنه ډاکټرانی هم لوارتستونځو سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویل چې زمي پر رسیدو دي خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا د ولس میاشتو کې ټول کور به روان دي اولادونه مخوراک ول ډوډۍ غوړي چې څه چاره ست خپل د ځان سره فکر کوي د چې څه چاره ست اولادونه معنا صفلی نه لري دا د زمي را فسره کوټنه نه لري معنا غلموج نه لري چې دا زموږ د ولس خواري ده د ورس خواري مدارک نه چې دا موږ د ورس سم د ورس سم مرانه وکړي لا موږ ور پنه دلته
ملکا سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند د عامه روغتیا ریاست مالی او اداري مسول ممتاز احمد ازادي راوی ته ویل چې دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزی اداري سره شریک کړي ده. نو موړي هله وشو د ډیر ژر به دغه روختون د کارکونکو د ماشات ستونزه هواره سي.
هلمند د عامه روغتیا ریاست د کمیسون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نپرمو مشخص مسول نپرمو واستول کابل ته چې هاته تر مالی وزارت پورې د دیو بریک داون پروپوزل د ماش جوړ شوی د وزیر د مالی مختوسی شودل شوی د مش خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راسی هلمند ته او دوه کسان ته ماشات اجرا کړي.
د لمرې ځل نه دی چې د یاد روختون کارکونکو د ماشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم دغه روغتون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې.
په هلمند کې د ملک سرایا روغتون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې معاشونه یې نه دي اخیستي. دا سدي رډو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کله چې واخ چنجي وهي خرابېږي د شرک په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر بشپړې سرګندونې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته لا ازادي راډیو اوریدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اسدی رادو په منسنی سپدول شپښنوی په ټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوه سوداګر وای د سپین بولدا کلو سوالی تلاری تړل کې دوله عمله په تیرو 12 ورځو کې پولیسونه موټره تازه میوه خوصه شوی ده او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بنوالو ته نور هم درانه مالیسیانو نه واوري دوی د میوه د فصل تر پای تر رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیر دول سروز رئیس د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګراتک په وړاندې تړل سوی ده د لاري تړل کې دوه تر ټولو ډیر ځان د دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولې او په سلګونه موټره تازه میوه د لاري د پرانستل کېدو په انتظار خراب سوی ده د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وای د لاري د تړل کې دوه دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو ل سلګ ګونه ملیون افغانۍ زیان سره مخ کړی
په میلانا او افغانۍ مشت تاوان راسیږي په ضرورو ملیون تاوان راسیږي کومز د دغه دربدری سره مخ امخسو او زمج انار و نوزي مو په زرهاو ملیون افغانۍ تاوان کیجو او دا اکثره د بزګر در اوجاخیږي د زمیندار در اوجاخیږي باغ دغه تاجر د کوم خو ورک نقطه وانی زمیندار سو
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وای سلګونه موټر وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پاته دا او د خرابې دوه په حال کې ده د حبیب الله او عبد الباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدی دلار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروسته مطلق د مج وعده ور سره کو چې کلار بندي دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت تیار څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نظم د تجارت پر برابر باندې
مش چاره کو نوم یو غشت غالي مش کوم وروره په جم مسلمانان مش سره ول د زلم وسی په خپل وطن کې ابیا خو مش تاسو په یو لاس یو تاسو مش پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په مش در بدر کوي نو مش وروره بار دا دروازه راته تیر ده سبا د خیر د ولایت مختره د کسلیو ک 15 سا ویو یا به موجنی یا به مش لار را کوي
د عبد الله پنوم د تازه میوه یو بل سوداګر وای کلار همداس تړلې وی نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به کلونه کلونه وخت واخلي د ل طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصې دو پوري د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ د دغه ټاپې در وخت چې یاد بارانو وخت یاد یو خو وخت روان دي هغه سره موږ خپل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کداغه لار رجره د صحیح اعلان شي د خپل سورج مسیر شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباکیږي او تبایی به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجالو په سات کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا په چیز نه غواړي او سوداګر ته معنا د مالونه دی یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړه په چیز نه شو ورکوله نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي
د کندهار ولایت چارواکو د سپین بولدا کاو چمن ترمنز د دروازې د تړکې دوه پاړه تازه سرګندونی نه دکړي خو لدی وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
ستاسو لا پیغامونو
دا میډیانا مری د هلمند ولایت کې سیلول سوالیس ما هله د طالبانو څخه تر دا چې موږ د معلمینو مشور کې دا که مکتبونه ټول باندې او هله کوم چې ټول طالبې
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم د بشری مرستو موسسات باید په خارونو کې په خپل سروي وکړي او په خارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې قانونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیات توجه د موسسات باید په خارونو باندې
السلام علیکم زه لای غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیر تماس کوم موږ غواړو سمګ خپل غوښتنې په تاسو درته جواب ورکړو دا که سیس موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي څټ عموم د ټول سربازانو نمایندګي خو نه سمو ولا خو دې یو سرباز په توا نه سي موږ روزلتوی نه پاري او سلام به د احترام صفام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم چې تاسو به مرسته باندې ډیر خوشاله شئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو لراتګ وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندیدو وروسته بیرته پرانستل شوي دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز ته چیرمه او په جنوب ولسوالیو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور په دې راپور کې
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لارې د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال داغه بازار دی چې سونه دکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستری خانی، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د سرویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له عمله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشي وی او بلې خواته تیریږي. دلته اوس خلک له لیري لیري سیمو څخه د سودا اخستلو په مخارجي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجي هم معلومیږي چې په دکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه خار دکانداران او سوداګر بیا خوخي خي چې بیرته د ګټي وټي وسیله پیدا کړي ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نو موړی ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوې دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دکان دي، نور هم چې درازیږي پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې پښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په مخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیري ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي. که
د چار دیوال پرنګ د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی وو، خو ترڅنګ شهباز دکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د ورستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام لري. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغي په اړه معلومات ترکوي. او دا یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام درو د خبرونه نن خوست ځانګړې شوې ده. په خوست کې ستونزې څه دي، کوم کارونه شتر سره شي بي دي یا شروان دي، دا او د تورته پښتني دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمل مکول شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. و سم کته چرته تاسو کولای شئ چې دا شمیرې لزان سره یاداش کی زبیدر ته وایم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001 د خبرونې په ترڅ کې د خبرونې وړاندې کوونکو